ستړي مشه اوریدونکو د مشال ریډیو د یوې بلې خبرونه سره ز داود خټک در سره يم او په دې خبرونه کې به مونږ تاسو ته دوه اوږد راپورونه درکو. اول راپور د سین بیبي په حواله سره دی، سین بیبي څوک ده، او دوهم راپور تاسو ته د پښتو ژبې د تاریخ په حواله سره درکو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
سلامونه اوریدونکو، اسما ګولیم د مشال ریډیو د ځانګړو خپرونو په دې لړۍ کې تاسو ټولو ته هرکلی ویم. اوریدونکو، سیده بشرا بیگم چې په ادبی نړۍ کې د سین بیبی په نوم پیژندل کیږي، نوموړی له کاکا خیلو د کورنۍ سره تړون لرو او د خپل کورنۍ چاپیریال او ټولنیزو محدودیتونو له امله یې خپل اصل نوم نخکاره کړو او خپل مخفف نوم سین بیبی کارو. سیده بشرا بیگم په 1922 کې د خیبر پختونخوا نو خار تحصیل زیارت کلی کې د حکیم میا آزاد ګل په کور کې زیږیدلې وه. لومړی زده کړې په کور دننه ترلاسه کړې وې. دغه د غلامۍ دور وو، د ښځو د تعلیم ترلاسه کولو سره وسیلې نه وې. خو له دغه میرمن خوش قسمتی دا وه چې د کورنۍ ماحول یې علمي او ادبي، ځکه د علم ترلاسه کولو محرومه پاتې نشوه. اوریدونکو، د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه هم د سیده بشرا بیگم یعنی سین بیبی ته ځانګړې کړې ده. د نوموړي په لیک لوست او مبارزې به د میلمنو سره خبرې کوو. لومړی میلمره سره اوریدونکو له مردان پوهنتون د پښتو اکیډمۍ مشر ډاکټر ظفر بخشالی دی. دوی میلمره سره د قائد اعظم پوهنتون پخوانی استاد او څېړنکار ډاکټر پروفیسر سید وقار علی شاه دی. دریم ملمره سره لیکوال نور البشر نوی سیب دی. او څلورم ملمره سره اوریدونکو له پېښور پوهنتون ډاکټر عباسی یوسف سی دی. تاسو ټولو ته پروګرام کې هرکلی ویم. اوریدونکو، ورزما ډاکټر ظفر بخشالی سیب لا پروفیسر سیب د سیده بشرا بیگم د لیک په اړه اوریدونکو خبر کړي.
څنګه چې تاسو پښتنه وکړله، سین بیبی چې پوره نوم یې سیده بشرا بیگم دی، په ادبي دنیا کې چې کوم دی د سین بیبی په نوم شهرت لري. پښتو ادب کې د دې ډېر ګڼ اړخیز خدمات دي. کله چې موږ د خدای خدمتګار تحریک خبره کوو، باچا خان چې کوم تحریک جوړ کړی و، ننجمن اصلاحی افغانا، او یا د دې وروسته چې کوم دینو د خدای خدمتګار تحریک کا په کال 1923 کې کله جوړ شو، نو د پښتنو د خولو د پاره د یو سیاسي شعور بیدارولو د پاره، د خپل ژبې او د خپل کلتور په اهمیت په هولو د پاره، بلکه خصوصي تور کزوه مچ په پښتنو کې د سیاسي او فکری بیدارۍ د پاره چې کومي کم پلیټ فارم استعمال او هغه د خدای خدمتګار تحریکو، دغه یوازنی تحریکو چې دی د لیک د لارې، د قلم د لارې، د ادب د لارې چې کومي پښتانه راوي خول او د اغي دراوي خول په شوري توګه چې کوم دینو حسي کولې. په دې کشمیر لیکوالانو چې هغه سړی یعنی لیکوالان او زنانه لیکوالان وي، الفت بیگم درد او داسې سین بیبی چې کوم دینو هغه په دې کې شامل ده. کومنګ په سړو کې ګورو نو په لریم ساکي مخفي صاحب او عبدالله اکبر خان اکبر، داسې دا سلسله چې کوم دی ډیر لري پوری سي. خو چونګې ستاسو سوال د سین بیبی سره دی، نو سین بیبی هغه لیکوال او شاعر ده چې هغه د پښتنو د بیدارولو د پاره چې کوم نظمونه ویل دي، چې کوم شاعري کړې ده، نو هغه کې مونږ ته د دې پښتون کام د دې زپلی ولستي کوم دی هغه نمائندګي ښکاری. دا د هغه وخت شاعر ده کله چې باچا خان پښتون مجلې ایډیټر او د خدای خدمتګار تحریک چي دي، یا د خدای خدمتګار غورځنګ چي دي، د دې پلیټ فارم نه چې بسونه شاعري سونه لیکل په نثر او نظم کې چاپ کېدل هغه په پښتون رساله کې چاپ کېدل د پښتنو سره د رابطې یا د کمیونیکیشن واحد ذریعہ چې ونه هغه د پښتون مجله وا په دې کې بعد دغه وخت خلکو چې کم دینو لیکونه کول نو پای کې سین بیبي هم دا چې د شعری مجموعه چې کم دین هغه د زیری په نوم باندې را په دغه مجموعه کې چې کم دینو یو شمیر نظمونه هغه باچا خان ته لیکلی شوی دی او بالخصوص د پښتنو د بیدارولو د پاره چې کوم شعوري هڅې شوی دی نو هغه کې ډیر لوی کردار چې دی هغه د سین بیبي دی. سین بیبي کومنګ وګورو نو کوم شعرونه چې باغه لیکلو د پښتون د بیدارولو د پاره نو هغه به د پښتون مجلې په ټایټل باندې بچا پیدل او کله کله به هغه چې کوم دین په دننه صفو کې چا پیدل کومنګ وګورو نو هغه وی چې زمن په وینه د تازه شوچ بوستان د وطن یو زل د زار په ماشوکی شیا شکان د وطن چې ترقی د قوم وطن د ځان زینت وګنو خو د غفلت نه د بیدار شي زنان د وطن. یو بل ځکه هغه وای کنه چې نسلونه واړه آینده به محبان وی د قوم که په بیدارو په لوی شي پر زندان د وطن. نو دا شعرونه چې دی کې د پښتنو د بیدارولو او د پښتون قام د ویخولو هغه جذبې مونږ ته ښکاري. نو داسې بلا نور ډېره شاعري ده چې هغې کې نه مونږ ته د سین بیبي د شاعرۍ د هغې د روانۍ او د هغې د چې څومره په عام فهمه لهجه کې په خوږه ژبه کې چې کوم دی نه هغه خپل پیغام ولس ته رسول دی. نو په پښتو ادب کې کمنګ ګورو بیا بل خصوص د خدای خدمتګار تحریک په نثري خدماتو کې او په نظم خدماتو کې یعنی مطلب داری چې پښتو ادب کې د خدای خدمتګار تحریک چې کوم شاعران منګه سرکرده غنو نو پاغه کې یو سین بیبي هم ده چې د دې تحریک سره د هغه یو کمټمنټ د باچا خان سره د دې یو محبت نو د هغه ځنګلې دغه دادې خصوصیت دادې چې هغه یوازې نثر نگار نه بلکې هغه یو شاعر او د قام لارخود شاعر چې کم دینو هغه وا
اوس ورزو یوې سندرې طرف ته سندر اورو بیا راځو.
سم د زړه په سرویشتلیم ازار مخلص ما ګرانه دل ربا هو په هجران کې د پور سي زلیم ارمان د ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خلې ځواني ده ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے کرد ہر چا سر پٹے یارانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا
چاته پاتا خلې ځواني دا ارمان دې ارمان دنیا فانی دا و چاته پاتا خلې ځواني دا و چاته پاتا خلې ځواني دا یو دمورا ولنا وای پیدا ز چې پیدا وې د چان وې آشنا ز چې کول می ستو سترګو تکات هو خود بغیر زم لیو نه په دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا و چاہتا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا و چاہتا پاتا کھلے زوانی دا و چاہتا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا و چاہتا پاتا کھلے زوانی دا و چاہتا پاتا کھلے زوانی دا
مشال ریڈیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون پځای کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیکي
لیکوال نور البشر نوی صاحب اوریدونکو څنګه چې ماته ستا پروگرام په سر کې وي را سره هم نن خبرونه کې ملي مده نور البشر نوی صاحب د سید ابوشرا بیگم د شاعرۍ حال اوریدونکو ته تیر کړی
سید ابوشرا بیگم چې په پښتو ادب کې د سینمه به په نوم باندې خپل یو اهم رول لري شناخت لري پیژنګلو لري او د پښتو ادب د تاریخ یو ډېر لوی نوم دی نو زمونږ د پاره ډېر د ویاړ خبره ده چې دا د هغه دورونو نوم دی دا د هغه دورونو شاعر لیکوال ده چې په کوم دورونو کې لکه زنانه په یو روایتي سوسایټي کې یو روایتي ټولنه کې ژوند کو دا غي دننه د پښتو ادب د پاره د دې وطن د پاره د دې خورې د پاره د دې ولس د پاره خپل وطن د پاره یو سوچ او یو فکر نو هغه سوچ او فکر د سین مې به په ذهن کې هم او هغه نو شو کولې چې که د روایت پسند جون نو یا د هغه د ټولن راوتل ورته نشو کېده خو هغه خبر چې په سوچ او ذهن باندې د چا پابندی نشي لګېدې سوچ او ذهن انسان جسمانی طور پابند او کلا بند ساتل شي خدا غو سوچ او فکر چې کوم نه نو هغه ته هیڅوک بندیز دي شي جوړ نو سین بی بی هم د دغه انساني فطرت مخه خپل سوچ او خپل فکر د سین بی بی په نوم باندې خلکو ته رسول دي پښتو ادب ته رسول دي او نن هغه یو لوی شناخت لري یو لوی نوم لري او دا د پښتنو زنانه لیکوالو هغه سرخیل ده چې هغه په هغه دورونو کې نشو کولې چې بهر ټولنه ته په ښکار نوم باندې د خپل روایتي ټولنه نه د خپل روایتي ژوند نه بهر روزي او هغه د غرول ادا کی خو هغه بیا هم په د سین بیبي په نوم باندې دومره شناخت مونته دي دومره کار یې کړی دي او داسې بنیاد یې خې دي خصوصا هغه زنانو ته چې هغه اوس هم په کورونو کې شته په کورونو کې ناس دي بهر د ټولنې تراوتی نشي
جوړیدونکو د لیکوالي او شاعري سیده بشرا بیگم چې په ادبی نړۍ کې د سین بیبی په نوم یادېږي د نوموړي د ادبی جدوجہد په اړه به خبرې اترې رواني هو اوس ورزو یوې سندرې طرف ته سندره اورو بیا راځو
Thank you. سے ہو پری بدن اقدم آوازے پری بدن اقدم آوازے گل زستا پلو پٹا سوگل کب ما قربان شم تا پیا دب ما قربان شم
یار مسافر قربان شم
تا پیا دب ما قربان شم بلے گے شم تر سوچت بلے گے ہو شم تر سوچت بلے گے شم تر سوچت بلے گے لکا پتنگ بندے بزان درا سب ماں قربان شم تا بیا دب ماں قربان شم قربان شم تا بیا دب ما قربان شم
یار مسافر قربان شم
تا بیا دب ما قربان شم
سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالب ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقې ډیر اسانه ده. ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ډی ای او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیک
اوریدونکو سندره تاسو واوریده د سین بیبی په اړه خبرې اترې زموږ روانې دي. ډاکټر وقار علی شاه صاحب د سین بیبی ادبی جدوجہد کې د جون کوم اړخونو ته پام لرنه شوی.
ډیر زیات خوشحال شوم په دې باندې چې تاسو په سین بیبی باندې څه کار کوي. سین بیبی چې نوم یې سید ابوشرا بیگم دا اوم دې موږ د کلی وا د کاکا صاحب وا او د پلار نوم یې ابوالمان آزاد ګل او چې هغه خپل دلته کې یو رساله چې وا د افغان په نوم باندې مردان نه راوستا دا په درې ژبو کې وا فارسی او اردو او پښتو په کې کله نه کله را دغه شو دا لا ماشومه وا چې د هغه سره پیژند غلو شو دی لیک لو سره لار عالم سړیو نو دې لپاره اغا پړون بیزل چې ما کله لیدری دانه د خدای خدمتګاری پلیټ فارم نه کله چې پښتون رساله چاپ کیدل شروع شو نو پاغه کې د دې ډیر زیات دغه چاپ شوی دی ډیر زیات مضمونونه لیکل شعرونه دار سه چاپ شوی دی او دغه چې دې بشرا بیگم په دې وس پسین بی بی باندې به مشهور شو نو کتا سو ګورې د پښتون سلور دورونه دی لومبه دور چې دا د مئی 1928 نواله تر اپریل 1930 پورې دی په دیرش د میاشتي د ودار سالا او بیا په هغه باندې پابندي لګی دا دویم دور دی جون جولای په شریکه یو غاڼه راغلی دا تر دسمبر 1931 پورې شپږورې سالې راغلی دی دا میاشتي د ودا دویم دور دریم دور دی پښتون چې دی دا مئی 1938 کې کله چې ډاکټر خان صاحب وزارت جوړ شو بیا شروع شو او دا زلدا چې دی نو تر اگست دا دسمبر 1937 پورې وا او دا زل با میشت کې درې راوته او سلورم او اخیری دور چې دی کوم دی نو دا بیا په مئی 1935 نه کله بیا چې خان صاحب دویم وزارت جوړ شو هغه کې شروع شو او په لسم اگست 1937 باندې اخیری غاڼه راوتی دا زلدا با او یو لکه سلور په میاشت کې راوته هفتواری و یا یو اونۍ کې به یو راوته نو دا سلور واړه سټیج چې تاسو ګورئ په دې کې چې کوم د خزو لیکل شوی دی نو په هغه کې چې زور ته سرخی لایم اغه سیم بیبی را د سیم بیبی عمر لیکل په کېبل چانه دی کړي وړه رده خوان خبردار چې دا ډومبي درې دورو کې دادا او په سلورم دور کې ورسره بیا الف جان خټکا د احمدی باندې اغه ورسره راغلی را نو د دې دواړو د دومره زیات کنټریبیوشن دومره زیات لیکلې کړې دي چې سړی ورته حق ایران پاتې شي. زه چې کله پېښور یونیورسيټي کې وم په کال دریاتی آیم کې 1903 آیم کې نو ما انټرویوګانې کول غوښته ځکه چې دا مشران خلک چې ودارانه ډېر په تیزی سره روانو نو ما وی چې یاره زری دی خپل ذاتی انټرویوګانې وکم نو سین بیبی د موږ د کلی دا د موږ مطلب پازیز ولای کوم راځي خو د 70 ډېر زیاته پابند وا نو ما سره اوریرونه چې هغه د ما مرګري نو آی ته چې ما وی چې زو سین بیبی انټرویو کوم هغه ورسره خبر او کا نو سین بیبی ډېر خوشاله شو او ما تاسو ته وی چې موږ د کلی و پیژندګلی خو خود و د مامور پیژنده د مامامیګانې چاچا نه ټول پیژنده خو د دې سره بیا مالی دلینه دا ځکه چې 70 کولو د 70 ډېر سخت وا او واحده خټک صاحب اجمل چې اجمل خټک صاحب سره یعنی خټک صاحب سره بس صرف 70 ماتو ځکه هغه مو استاد او مې رهبر او نور هغه سخت په 70 باندې پابند وا نو ما ته هغه انټرویو را کړی دا ما ته وی چې راته کوېشنیر راکه ما ورته یو لس 15 سوالونه ولیکل دغه جواب را ته راکو هغه ما سره پروت ته یو شګو پانی جواب را کړی دا په خپل لیکل کړی دی دا خو ډیر روشن فکر وا او مطلب د دې شعرونو پښتون نه او د ما کتاب چې کوم دی پښتنې خدو کامی خدمت هغه کې مې ورکړی دی او زیام چې دا چې څومره پویدا او دا چې څومره علمیت دی لرلو نو نن هم ورته حق حیران پاتې شم او بل تکړه وا یعنی اسه چې بادر یې یاره پکې نه وا لکه دې چې کوم شعرونه ویل دي پاغه کې سړی هغه د ما څومرګری دی هغه د ان جی او غانو کیونه هغه تیم چې نن هم دې چې کوم خبره په 1930 او په 1930 کې کړي دي په 1930 کې کړي دي هغه نن هم څوک نشي کولای دا یی چې یاره د ما دشمن نور څوک نه دی د ما خپل پلار دی او د ما خپل رور دی ځکه چې ځان دې پاره خو د دنیا ارسه خوش کړی دی اوم تعلیم شته اوم سیلونه دی محفلونه دی سینماګانو ته تلل دی ارسه شته او موږ په کور کې د نن نه کړی یو د کور په شال دیوالای کې بندي کړی یو نو دا څه خبره سو کول شي دی کړی دی نو بس یی چې دا چې دی نو دا غیر اسلامي نه دا او موږ په ایمان باندې پویګو په مذهب باندې پویګو په اسلام باندې پویګو خو کوم د دروغ کوم انایت کوم دغه د پښتون ولای لاندې دای موټول مرده دینه محروم ساتي کني کوم ته چا مو کراکا نو مونږ هم د هندستان د خزانه سوګا م وړاندې یو په دې هر څه باندې پویږو د آزادۍ په جنگ کې به می ساخلو هر څه وکاو خو د مونږ نه دا پابندای لري کوي نو دا څه قسم ته بچي خبرې چي دي دا څه سوک نشي کوله
اوس ورزو یوې سندري طرف ته سندره اورو بیا راځو
ری واری راشا سب می تھوری زدار شي جانان می خړی درات لو دی ډیر کولو نا فیزوان خوشو بوچا صفه اختر دی پسرو شو ډوب دی وړما تا چی په مخ سا پیړ را خلق پیدا دی سکھ دستر کو تھور دستر گو مینس کی دینا ٹول می دسڑ پسرا ٹوچوے میرا سے غم پخندہ دی تیرا ما مات شوی می دمات زرگی شیشا دا پران شوی می دستری جوان کی سادا اکسی نمی در دلو خزانا دا را پریوتی دا سکون می منارا دا را پریوتی دا سکون می منارا دا کی فریدی محشر وی دماش کو دا غزل مونا پلی مش پدی بیری راڑے بیری دی نخرا ماتو تھا نخڑ لی دینا اختر محمد ارمانی ستایم شکولی ٹپی پنا مستا شرک د زل پورا کھڑو زخمی اوش کی د ملا نستر گزینا پنی مش پراش جانانا دزڑ تمبی مینیم کشو پریشی دینا جاگو می تر تا در سوما شاہی راختر محمد ارمان مزل ما تیارا ستاپ مینا پایما ستاپ مینا پایما ضرور راشا جوڑا جوڑا کھڑو دا وطن شکولی سیلونا پسر دی کم غماز والار دی چی دی زما غریب یاری تن پریش دینا نصیر احمد افغان میار دی پا ہزار جبت کی شایستا مات
مات شوی می د مات زړګي شیشه دا پران شوی می د ستړي ژوند کې سادا اخسینا می د دردونو خزانه دا را پریوتی د سکون می مینارا دا را پریوتی د سکون می منارا دا
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای شي د لټون فزای کی ایم ای SHAALRADIO ولیکي
اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې ځانګړي خبرونه کې د لیکوالي او شاعري سیده بشرا بیگم په ادبي خدماتو خبرې کوو اوریدونکو شاعر او لیکواله کلثوم زی په خپل کتاب پښتني مرغلره کې لیکي چې په 1913 کال کې د ازادۍ تحریک د سین بیبي جذبات راولړزول او د غلامۍ د تور شپې خلاف د خپل شیرونو درارې په پښتنو کې د ازادۍ جذبه تاند کړه د سیده بشرا بیگم مضمونونه به په پښتو مجله کې چاپ کېدل لومړی مضمون یې د شریعت په نوم په خپل مختصر نوم په پښتون مجله کې چاپ شو او وروسته د غلړۍ دوام ولرو د سین بیبي لیکل افسانو کې نامراد جهان آرا ډیر شهرت موندلې اوریدونکو پروفیسر عباسین یوسفزی صاحب را سره هم ملمده پروفیسر صاحب اوریدونکو ته دوی چې د ټولنیزو محدودیتونو باوجود چې د جنکو د تعلیم ترلاسه کولو لپاره هم سلاري چاري نوي په داسې کې د سین بیبي لیک او مبارزه سمره سودمنه وه
سیده بشرا بیگم یعنی سین بیبي د پښتو ادب یو داسې سپیزل او پیاوړ نوم دی چې پاولمبی زل باندې د زنانه ولاړه په قامی تحریک کې نیغ په نیغ برخه واخستا او د قلم په وسیله برخه واخستا د دې سره سره اغي شاعري هم کوله او داسې مزبورونه هم لیکل په کم کې چې ځوانانو ته د قام بچو ته د پرمختګ او د حرکت او د بیدارۍ درس ورکول کېدو شاعري کې هم پند او نصيحت اچولې ده او په هغه وخت کې کوم وخت چې پښتون رساله تازه تازه شروع شوه او په هغه وخت کې زنانه لیکوالانه بالکل نه وي او د دې سین بیبي سیده بشرا بیگم کاکا خیل لاړخه په مختلف مضمونونه او شعرونه نظمونه وخت په وخت د پښتون رسالې په مخ باندې چاپ کېدل او داغه اثرات چې دی هغه باقاعده په ځوانانو کې ښکارا کېدل او داغه سره سره داغه وړمبه کتاب چې دی هغه خو چاپ شو او ډیر وړاندې بیا د اینه پس د شاعرۍ دویم کتاب چې او هغه هغه مرتب کړي او تیار کړي او داغه د وفات نه او څو ورځې وړاندې اغه هغه چاپ کول غوښته ماته مسوده راولې غل د سریز لیکلو د پاره نو ما په سریز هم لیکلې دا نه هم خبر چې چاپ کې دوته په تیاری کې ورکشي وي خو بهرال سیده بشرا بیگم د پښتو ادب یو داسې فعال کردارو چې هغه نه واځي په زنانه لیکوالانو کې حوصله را پیدا کړه خو هغه د خپل قلم په وسیله باندې په ولس کې په قام کې ډیره شوخه بیداری را پیدا کړه او دا هغه سره سره د قام ولی د انسانیت او د انسان دوستۍ هغه جذبې هم په خلکو کې راوپارولې او د خدای خدمتګار تحریک په لار باندې د نورو غنو زنانه وو چې چا فعال کردار ادا کو پای کې دوی د قلم په وسیله باندې خپل کردار ادا کو او د قلم په ذریعہ باندې ډیره بیداری خوره کړه او د سړو سره اوګه په اوګه باندې کار ونکړه شو په ادبي او سیاسي دنیا کې خدایي قلم چې دی هغه د سړو د قلم سره وګ په وګه مخ په وړاندې تللی دی او هغه خپل کردار لوبولی دی.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تاسو ته لاسرسي لا زیات اسانه شي.
تاریخ پوهان وايي د سیده بشرا بیگم په نظمونو کې د قامي جذبي، رورولي، مینی، خېګړی او په خاصه توګه تعلیم او تربیت زور ورکړل شوی او د کلام مجموعه په 1955 کې د زیری په نوم چاپ شوی و. سیده بشرا بیگم د پښتو ادب په تاریخ کې د خزینه لیکوالو په برخه کې مهم رول لوبولې او هغه د خزو ستوند بیان ته ځانګړې پاملرنه کړې ده او شیرونه یې د خونزو نصاب کې هم شامل دي. د پښتو ژبې د نامتو شاعره او ادیبه د اګست په 14 نیټه په 2002 کال کې وفات شو. اوریدونکو هم دې سره د نن ورځې خبرونه سر ترسي اجازه غواړم. دلیا پامان.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
او اوس وخت شوه د چتاستا اغراپور دروازو لکه څنګه چې موږ په سر کې ویلیو د پښتو ژبې د تاریخ په حواله سره نو احمد شاه عظیمی تاسو د راپور دروري.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه اریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د اریایي ژبو لړلې څخه ده. کله چې زرګونه کال وړاندې اریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل او همدغې ژبې ته د اریایي ژبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تیریدو سره له آریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. په کابل کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وای چې آریک د وخت په تیریدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل شول او وروسته هغو لهجو یا ګړدودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول شوې.
آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول ورو ورو لپاره درسونه ورکول کېدل او د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3.5 کال وړاندې له آریک څخه بیل شو نو د وخت په تیریدو سره په خپل په یو شمیر ګړدودونو کې وویشل شول. په جلال آباد کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپو محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سل څلور ګړدودونو وویشل شوی چې تر ټولو پخوانی یې ونی چې ده.
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالی. فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زمونږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګړدودونو کې قید ده، هغې لپاره وایي چې یو سل څلور لهجې یا ګړدودونه ثبت شوي د پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه ونیتي لهجه ده چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کېږي. حبیب الله رفیع وای د لرغون پوهانو لکیندونو وروسته له 1522 څخه تر 1438 میلاد وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل سوي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شي په هغه کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وشته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
د ژبپوهان په نظر له آریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا شوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وې چې له پښتو سره یې خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وې. جرمن ژبپو سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګړدودونو باندې ګړیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نورو ژبو تر څنګ اویستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو پتیر بیام پختونخوا که زین جبه شتادی و روکی جبه دی چه بیخی مستقیم لاره او سیده لاره ده پختو سره تاریلی دی اول اماغ ده براکه او ده کنیگورم جبه ده زین واگری دیتا ارموری وای ده پنشیر پشا اخوا که وایرشی به جبه په نام پراچی ده منجان جبه او نن افراد په پاکستان کې د یدغه په نامه مشهور ژبه امغه څلوري ورو کې ژوندې اریایي ژبې دي چې سیدات پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له پلوه د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل شوي چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري په کاناډا کې میشت لیکوال او ژبپوه محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایی ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري او دا ژبه د پښتنو غوندې لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1100 کاله وړاندې رامنځته سوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې اوری دا سراغلی دا چه دا سلطان محمود غزنوی پا وقتو که ابو الحسن میوندی چه دا سلطان وزیر و اغتا وزیفه ورکه ورسوله چه دا پشتو دا پاره الیفبا جوڑه که ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي حاجه ابوالحسن میوندي چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلې ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضه خو دا ده او غوښتنه یې دا ده چې درمخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د پوهان په نظر ژبه د هر قام د کلتور شناخت او تشخص د ملا تیروي او له همدغه شناخت او تشخص سره د قام وسیلې او واک تړلې وي. د ژبپوهنې له بیلابیلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 2000 ژبې ویل کیږي چې پر درو برخو ویشل شوي دي. لومړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کیږي چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطره وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثبات ژبې دي چې څه باندې 15% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په 2019 ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر 2926 دی چې څه کم 40% کیږي. د ژبو د نړیوالی معتبره سرچینې اثنولوګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثبات ژبو کې حسابل کیږي او د ویونکو د شمیر له پلوه د نړۍ په لومړیو لویو 40 ژبو کې ځای لري. په پېښور کې ژبپو او څېړونکي ډاکټر خادم حسین وای چې پښتو ژبه کې اوسنی بدلونونه د دې لامل سوي چې پښتو د نړیوال ژبو په لومړي قطار کې ودروي.
یو خدا ده چې په دنیا کې داسې په سوونو چینلونه د ټي وي ګانو او د ریډیو ګانو د پښتو کې خپلې خبرونې خبرایي او دې سره داسې علاقې چې اغلته انټرنیټ هم نه رسي نو اغلته دغه ریډیو ګانو دغه د ټي وي ګانو رپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي 100 کلونو کې صرف په پېښور کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي. مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډېر زیات استعمال کوونکي هم لري.
خادم حسین زیاتوی چې پر دې سربیره یو خوا په نړۍ کې دا بحثونه زیات شوي او بل خوا په پښتنو کې دا پوهه او احساس را ژوندۍ شوی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. په نړۍ کې تر ټولو زیات پښتانه یا پښتو ویونکي په پاکستان کې استوګندي چې د دې هیواد د 2019 کال له سرشمیرنې سره سم د څه باندې 2.5 میلیونه نفوس څخه شاوخوا 8.5 میلیونه نفوس لري چې 43.24% کیږي. پښتو له پنجابي وروسته د پاکستان دویمه لویه ژبه ده. برخو د بیلابیلو سرچینو او څېړونکو لمخي د افغانستان له اټکل سوي 15.5 میلیونه نفوس څخه څه باندې 50% پښتانه دي او پښتو هلته د ملي او رسمي ژبې حیثیت لري. پر دې سربیره د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې هم پښتانه ژوند کوي چې شمېر یې څه باندې 15 میلیونه ته رسیږي. دا ډول په نړۍ کې د پښتنو یا پښتو ویونکو شمېر تر 6 میلیونه یا 6 کروڑه اوړي. که څنګه پښتو په لومړي ځل په 1948 کال کې په کمپیوټر کې وکارول سول، خو له هغه وروسته اوس سلګونه وب پاڼې، رادیو او ټلویزیون چینلونه لري. پښتو په 2014 کال کې د انټرنیټي پلټونکو ماشين ګوګل ژباړن برخه هم وګرځیده. خو ډاکټر خادم حسین وایي چې پر دې هر څه سربېره بیا هم پښتو له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ ده.
دا کوم ننګونو سره چې پښتانه مخ دي، او موږ ننګونو سره پښتو ژبه مخ ده. پښتانه د بارود او د جنگ او د جدل سره مخ دي په لرو بر کې، نو دا شان پښتو هم دې سره مخ ده. په پاکستان کې چې کوم پښتونخوا ده، لا په یو ځای کې هم دا د اولنو زده کړو لپاره ذریعہ نه ده ګرځولې شوې. تیر شوي د امینشل پارټۍ حکومت کې دا یو هڅه شوې وه، خو چې کله دا د تحریک انصاف حکومت راغی نو دغه هڅه په شا کړه. بیا بله خبره دا ده چې پښتو د اقتصاد د میدان ژبه تر اوسه نه ده ګرځېدلې. کومه ژبه چې د اقتصاد ژبه وګرځي، نو د هغې اثرات هم زیات وي، هغې کې فکر هم زیات زیږېږي، هغې کې تخلیق هم زیات کیږي، او هغه کې د کلتور او شناخت عملم په مخکیزي، د شخص عملم په مخکیزي، او د واک او د سیاست عملم په مخکیزي. دا مورنۍ ژبه ده، د قامی ژبه ده، خپل تور ته علاقه ای ژبه، او یو د ریاستي تور باندې په مخکی بوتل کیږي. نو ریاست د مورنۍ ژبه یا د بیلابیل ژبه قامی ژبه د ختمول عمل په مخکی بوزي، دا یو سیاسي چیلنج دی چې سره مخ دی.
د ډاکټر خادم حسین په خبره پښتو ژبه ها وخت زیات پرمختګ کولای سي، او د اداري ژبه په صف کې درېدلای سي چې د پښتنو سیاسي ګوندونه او مدني او ادبي ټولنې یو بل ته لاس سره ورکړي او د ژبه د پرمختګ لپاره په ګډه کار وکړي. بلخ محمد معصوم هوتک د پښتو ژبه راتلونکو ته هیلمن ښکاری، یا وای چې د تیرو دوو پیړیو پرتله په تیرو 40 کلونو کې پښتو ژبه ته زشت زیات کار شوی دی.
په برخه کې خصوصا د شعر په برخه کې بیا وروسته د غسه د کتابو د لیکلو او د ترجمو لکه تاسو چې دا نوې ټکنالوژي ته اشاره وکړه، د هغو په لحاظ باندې د پښتو د انکشاف ډیر سریع دی په اخیری 40 کالو کې. یعنی یو داسې خیزه وهلې دی چې د ډیرو زړو ژبو سره دا د ځان برابر کړی دی. زه په خپل د پښتو د فنا لپاره هیڅ دلیل نه وینم. میلیونو انسانان په دې ژبه باندې هدي خبرې کوي، خصوصا د اخیری 40 کلو جنگو سیاسي جنجالو د پښتو د لپاره دا ګټه ورسوله چې د دنیا ډیر خلک د پښتو له نامه سره آشنا شوله.
د ایتنولوګ لچرین سره سم په نړۍ کې انګریزي تر ټولو زیات ویل کیږي، چې ورپسې مندارین یا چینایي، او په درېمه درجه کې هندي، او ورپسې هسپانوي ده. خو د مورنۍ ژبو د ویونکو په حیث بیا مندارین یا چینایي د نړۍ تر ټولو لوی ژبه ده، چې هسپانوي، انګریزي او هندي ژبې ورپسې دي. بلخوا د زیاتو ژبو درلودونکو هیوادونو په قطار کې افریقایي هیواد پاپوا نیوګینی په لومړۍ درجه کې دی، چې 840 ژبې پکې ویل کیږي. ورپسې انډونیشیا کې 211، نایجیریا کې 1511، او په هند کې بیا 4 شپږ 5 ژبې ویل کیږي.